پاونسان کې د سهار 8 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیاس د ازادي رادیو بل یو ساته خبرونه پایل سو. د دې یو ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن لا پاونسان پر ټاکلي وخت امریکایي پوځونو په وټولو کې شک څرګند کړ. سلامونه او سهار په خیر. په پیل کې مهم خبرونه وړاندې کیږي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د آزادی رادیو د ویب سایټ له لارې هم اوریدلی شئ. د آزادی رادیو ویب سایټ ته ورسئ، آزادی رادیو ډاټ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی شئ. دغه راز د تیری خبرونې په دې پاڼه کې په سبتي بڼه پیدا کولای شئ. د تخنیکی ستونزو له کبله د خبرونو په خپرېدو کې ځنډ راغی. په دې خبرونه کې دا راپور اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د اول وار لپاره په یو غونډه کې وویل چې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک دی لري. بلخو حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حمله د وبل ترا د نیولو خبر ورکړی دی. ځینو ماسلونو په یو راپور کې د هغې حملې په تړاو خپلې ترخې خاطرې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. دا هم اوري چې د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونې زموږ د ویب پاڼې له لارې اوریدلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدو له طرحې د امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسلولو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ولسمشر بایدن وویل چې دی نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختي. نامعلومو وسلولو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجي غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی.
بانپوز او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو. څو ځلې مخکې هم دغه شان په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشو شوي دي.
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي په توګه د جان آرنول د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې آرنول ته په دې نوې دنده کې د بری هیله لري، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې پر زیاتوالي اندېښنه لري. دغه وزارت ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو د لارې خنډ کیږي. فرانسې دغه راز ویلي چې ښاغلی آرنول ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ده سره په ماموریت کې بشپړه همکاري کوي. په خوست کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې لپاره د ملي اردو 1190 سرتیري په دنده وګمارل سول. د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میروای صافی وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي.
دا موږ ته ډېر د افتخار ځای ده. دې خو هر ځای کې به ډېر خوشحاله وو، مګر موږ ته وخت نه ورکوم، مطمئنه وسیږه یا 1190 په ټول خوست ته لېږم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه د پکتیا هم نسو سره.
د تندر قل اردو اړوندې لواګانې په خوست، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د څلورو تروریستي پیښو مخه نیولې ده. تندر قل اردو پرون په یو خبر پاڼې کې وویل طالبانو د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې سیمې په ګلغونډي کې د هوان څلور مرمۍ ایښې وې چې د ملکي وګړو کورونه پرې ووولې، خو د سرحدي لوا د لومړي کنډک ځواکونه یې مخه ونیوله. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند چینای سپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکه افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼ لاسی توپ اچوونکی دی، تر اوسه په 200 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټونه یې اخیستي دي. د امریکا پوځ وایي د جانسن ان جانسن د کورونا ضد واکسین یوه لویه جوپه منځني ختیځ او افغانستان ته لیږل کیږي چې په دغو هیوادونو کې میشت امریکایي پوځیان واکسین سي. د امریکا په پوځ پورې د تړلې ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د راپور له مخې دغه یو ځل لګول کیدونکي واکسین نږدې 26,000 ډوزه به په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان او منځني ختیځ ته ورسیږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام په وینا تر دې وړاندې د رواني میاشتې په پیل کې 6,000 ډوزه واکسینه لیږل سوي وو. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې په حواله جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 15% اغیزناک دی. د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یوه ویډیویي مرکه کې وویل
دولس ورځې پخوا یو څلور څلوېښت کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړ. دا حقیقت یې موږ ته نه وایو چې له دولس ورځو وروسته الکسی ناوالنی ډېر ناروغ شوی. له ده سره څوک کتلی نه شي، ښکاره ده چې دی پټوي. دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي.
لیونید وولکوف دغه ورځ ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري، په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندي دی، ځکه چې تر اوسه پورې محکمې د ده د استیناف د غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې. الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر ستنېدو وروسته د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. دی جرمني ته د تداوی لپاره تللی و. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د چین په شینجن سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې له ترکیې د کلک دریځ غوښتنه وکړه. شاوخوا زر تنه ایغوران د استنبول په بیازید میدان کې راټول سول او دیکتاتور چین د ایغورانو ټولوژنه ودروه شعارونه یې ورکړل. ځینو مظاهرچیانو د خپلو بې درکه سویو عزیزانو عکسونه په لاسونو کې نیولي وو او ویلي چې دغه کسان غالبا د چین په روزنیزو کمپونو کې ساتل کیږي. ځینو نورو د ختیځ ترکستان شنه او سپین بیرغونه رپول. د ترکیې د حکومت د اپوزیسیون ځینو معسلانو او د پارلمان غړي هم په داسې حال کې له لاریونوالو سره یو ځای سول چې وانګ یی د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتل. او د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو ویډیو کانفرنس کې له کورونا وبا څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په یو ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنې له دسمبر میاشت راهیسې 3.5 هیوادونو ته د واکسین 10 میلیونه ډوزه صادر کړې دي. اروپایي ټولنې ته د واکسین نږدې 80 میلیونه ډوزه درسول کېدو په حال کې دي. 3 میلیونو او 2 لک ډیرو کسانو ته په دې اتحادیه کې دغه واکسین لګول شوی دی. د امریکا ولسمشر پر ټاکلي وخت له افغانستان د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک څرګند کړ.
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عمل شي.
حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حمله د یو بل طرح د نیولو خبر ورکړ. مواصلن د هغې حمله ترخی خاطرې بیانوي.
امنیتی ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د امریکا یو پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان ځینې پوځي متخصصان وایي
ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي ترڅو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي.
په بهرنیو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. دوه اونیز د پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ یو کور کړی. د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبری غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شاکت څرګند کړ. جو بایدن وویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبرې کوي، خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملي نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د مې تر لومړۍ پورې له افغانستان ووځي، او په بدل کې طالبانو منلی چې له القاعده او نورو تیرورستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، پرون په خپل لومړني رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عمل شي. زما اراده نسته چې هلته د ډیر وخت لپاره پاتې شو. موږ به ووځو، خو پوښتنه دا ده چې کله به ووځو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیله د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلي نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځایونه چې ووځي، د دوی تیم مراحل هغه پروسه ډیره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډیر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دوی اسلحې، د دوی بیسونه، د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې وځي، یو دا دلیل ده. دویم دلیل دا ده چې دوی افغانستان ته د بینالمللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دی، او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 نورو د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووځي که نه ووځي، او که ووځي څه وخت باید ووځي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مثمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وویني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړي دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورن ورځ د بایدن له حکومته وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان راپور. د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی دی. د کابل پوهنتون ځینې استادان وایي سره له دې چې پر دې پوهنتون د برید پنځه میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې استادان او محصلان د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر دي.
دروش کلن حسیب د کابل پوهنتون د عامه پالیسۍ پوهنځي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل پوهنتون په برید کې چې د تیر لمریز کال د لړم په دولسمه وشوه له خپلو شاوخوا څلوېښت ملګرو سره ټپي شو. په دې برید کې دوه ویشت تنه نور ووژل شول. نوموړی د پنځو میاشتو په تېرېدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغې ورځې ترخې خاطرې لري. هغه وایي د بریدګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پښو او یوه یې په لاس ولګېده او د جګړې پر مهال بریدګرو په دومتری کې دیو میز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجره خطا کړم هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغې کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګاردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربه یې ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د حسیب په څیر شاوخوا څلوېښت نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وو. د کابل پوهنتون یو استاد وایي لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دي. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوقو او علومو سیاسي په پوهنځي کې په یوه ټولګي کې درس وایه. خود عامه پالیسۍ د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وایي وسته پوهنځي ودانۍ لري او د تیر لمریز کال په سلواغ میاشت کې ورته تسلیم شوه او پکې ټول محصلان په عادي ډول خپلو درسونو ته دوام ورکوي. خود وژل شویو محصلانو چوکۍ لا هم خالي ښودل شوي. ښاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانۍ د تیر لمریز کال د سلواغ میاشتې په پنځه ویشتمه نېټه پرانستل شوه او هر ورځ ورته محصلان راځي خپل درسونه وایي. له نیکه مرغه نوې جوړه شوې ودانۍ د محصلانو، استادانو، د دې پوهنځي د کارکوونکو ټولې اړتیاوې پوره کړي دي.
محصلین و اساتید پوهنځي میباشه.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی. ضیاءالحق امرخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت علي نومیږي چې په ابو سعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلي امرخیل په خبره لو نیول شوي کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بیګا تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړی په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام دا ده چې د کابل د پوهنتون د هغه برید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې مهال پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبره کوي چې مودې وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو پنځو ملګرو سره په علني ډول محاکمه شول.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځانګړو عملیاتو قمندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښ ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه په اوس وخت کې ووزي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. جنرال ریچارډ کلارک پرون پنجشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه وړتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی وو او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډېر پرمختګ شوی او ډېر تکړه قمندانان یې ولیدل خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همداراز د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاغیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتی ځواکونه هم له مالی نظره او هم د هوایی ملاتړ له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو یا د نړیوالې ټولنې لپاره ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي. تاسو ته معلومه وي چې زموږ د کماندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایي زموږ کاملا کمزورې ده. زموږ کشف استخبارات تر اوسه په پښو نه دی ولاړ. موږ توپچی قطع نه لرو که په نشت باندې حساب دی، موږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې موږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پښو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور که امریکایان د ده په وینا به تدبیر له افغانستان ووزي په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو دوو لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلېده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کمانډو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د مې لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو د ولسمشر بایډن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایډن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ډیلی بیس ورځپاڼه لیکي د بایډن د ادارې دا ماموریت چې د افغان سولې موافقه د مې تر لومړۍ نیټې ترلاسه کړي له دننه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د دوحې د سولې په تړون کې امریکا ژمنه کړې ده چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډیلی بیسټ د طالبانو او افغان حکومت د استازو په وینا څرګندوي چې دې ورځپاڼې ته یې ویلي دي چې د سولې وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي. د خپرونې په باور امریکایان غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د مې تر ټاکل شوې لومړۍ نیټې پورې د دوی ځواکونه له افغانستانه ووسي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او شخړې زیات شوې دي چې د دې له کبله افغان چارواکو دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې د بایډن اداره به د سولې د بدې معاملې پر ځای د خپلو ځواکونو له ایستلو لاس واخلي. ډیلی بیسټ د افغان دولت د یو امنیتي مسؤول په وینا چې په مذاکراتو کې دخیل وو او د نوم له اخیستو ډډه کوي لیکي ډیره بیړه د یو مخ ناکامۍ خطر زیاتوي. ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دننه د سرچینو په استناد لیکلي دي چې تر اوسه دوی ته نه دي ویل شوي چې کله به له افغانستانه وسي. د امریکایي ځواکونو یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ډیلی بیسټ ته ویلي دي چې دوی د سپینې ماڼۍ له لورې پرېکړې ته انتظار کوي او تر څو چې پرېکړه کېږي دغه اوسنی شمېر امریکایي سرتیري به چې 2500 ته رسېږي په افغانستان کې وي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارکر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله څېړلې ده او لیکي جو بایډن له سخت انتخاب سره مخامخ دی چې د مې تر لومړۍ امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي که یې هلته پرېږدي. ورځپاڼه لیکي بایډن نږدې یوه لسیزه مخکې ویلي وو چې له افغانستانه به خپل سرتیري بهر کړي. کله چې په 2010 کال کې بایډن د امریکا مرستیال ولسمشر وو، هغه وخت یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې وه. ویلي وو چې د 2011 کال له جولای څخه د پوځیانو ایستل پیلوو او موږ په ټول سرتیري وباسو. ورځپاڼه وړاندې لیکي اوس افغانستان ته شا کول اسانه نه دي. په تیره بیا چې هلته امریکا تر 3 تریلیونه ډیر ډالر لګولي دي او د خپلې اوږدې جګړې اهداف یې نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر څرګندوي د امریکا متحد ایالاتونو روانه میاشت خپل سیاست پراخ کړ. د سیمې ځواکمن هیوادونه چین، پاکستان، ایران، هند، ترکیه او روسیې ته یې مخه کړه. تېره اونۍ په روسیه کې د افغان سولې لپاره غونډه وشوه او د اپریل په لومړیو کې تمه ده چې ترکیه د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې کوربنه شي چې شایي یوه توافق ته د رسېدو لپاره 2 ورځې دوام وکړي. خو د ورځپاڼې په باور کله چې پر نورو ملتونو تکیه کېږي نتیجې بېلابېلې وي، یوه نه وي.
د د افغانستان د نجات ګوند وایي د سولې اوسنۍ پروسې مدیریت د امتیاز اخیستو لپاره یوازې د څو حکومتي کسانو سره دی او ولسته پکې ونډه نه ده ورکول سوې. د ګوند چې پرونی مسؤلانو په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د افغانستان د سولې بهیر کې ټولو لوریو ته په برابر ډول د ونډې غوښتنه وکړه.
د افغانستان د نجات ګوند مسؤلان چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د سولې پروان بهیر کې د حکومت پر کړنلاره نیوکه کوي. د دې ګوند مشر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغان سولې روان بهیر مدیریت یوازې د څو حکومتي چارواکو په لاس کې او د هغې لپاره د امتیاز او ګټې لپاره دی. ښاغلی زاخلوال وایي د سولې روانې پروسې ته خوښ دی، خو په خبره یې سوله باید تعریف او لا رامنځته شوي فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخیستل سي. بلخوا د دې ګوند نور غړي نیوکه کوي چې په هیواد کې دننه د ملي یووالي د واحد دریز نشتون له امله د افغانستان په ملي مسایلو په ځانګړې توګه د سولې په بهیر کې د نورو هیوادونو استخباراتو ته د لاسوهنې زمینه برابره سوې. د افغانستان د نجات حرکت تر رهبرۍ غړی فاروق وردګ وایي اړتیا ده چې افغانان په خپله د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې پروسه مدیریت کړي، څو په خبره یې روان کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. ښاغلی وردګ د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لورې د شپږو میاشتو ترمنځ د ټاکنو له کېدو سره مخالفت شوی او د هیواد په خیر نه ګڼي، خو د جمهور رئیس سلاحکار او د جمهوري ریاست ستراتیژیکو او اړیکو رئیس وحید عمر بیا وایي د جمهور رئیس د دې طرحې موخه یوازې او یوازې د خلکو د رایو پر بنسټ د واک لیږد دی.
هغه څه چې د جمهور رئیس د ټاکنو د طرحې په توګه راوتلې د ټاکنو طرحه نه ده. جمهور رئیس د سولې لپاره د لارې یوه نقشه برابره کړې او د چا د نقشې د تایید یا رد لپاره نه ده، خو په دې نقشه کې د سولې بېلابېل اړخونه شته. یوه له هغه موضوع چې پکې طرحه شوې هغه د خلکو د رایو په اساس د واقعي انتقال دی
از راه آرای مردم است.
ښاغلی عمر له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو په ژمنو پورې تړلی وبلل. د افغانستان نجات حرکت په داسې حال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا مهال د افغانستان د سولې پر سر په هیواد دننه او بهر بحثونه تاوده سوي دي. دا دغه ګوند چارواکو د یاد ګوند جوړولو هدف د سولې په برخه کې د عامو خلکو نظریاتو راټولولو او په واحده توګه د دوی د ونډې مطرح کول یاد کړل. دغه ګوند په پاکستان کې د افغان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال په مشرۍ او د رهبرۍ غړي په پارلماني چارو کې د دولت پخوانی وزیر فاروق وردګ، د حزب اسلامي مطرح غړی فضل هادي وزین، د علماو شورا ځینې غړي او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو چارواکي شامل دي.
او اوس هم یو بهرني موضوع په داسل کې چې په بیلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې د ټاکنو پر ضد اعتراضونه روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې د دغه هیواد د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. تید پرایس دا خبره د بیلاروس د لومړني خپلواک دولت د تاسیس د کلیزې په ورځ وکړه. د دې موضوع تفصیل له اسمت څاروان نه.
په بیلاروس کې د 2000 کال د اگست میاشتې له انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو په کې ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ، اعتراضونه روان دي. مظاهره چند وایي د اگست میاشتې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دوی د الکساندر لوکاشینکو د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتونکي دي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس پرون د مارچ په 15مه چې په 1913 کال د لنډ وخت لپاره د بیلاروس د خپلواک هیواد د تاسیس ورځ وه پر خپل ټویټر پاڼه وکښل، موږ په مبارزه کې د بیلاروس ترڅنګ ولاړ یو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانو یکایا
چې په تبعید کې دوی د خپل هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د ولسواکۍ د احیا لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. د هغې پلویان وایي چې نوموړی د تیر کال د اګست د 9 په انتخاباتو کې بریالی شوې وه. تر اوسه پورې د میربن سیخانو سکایا په مشرۍ د مظاهرو په لړ کې د بیلاروس د حکومت د ځپنو په نتیجه کې تر 10,000 ډېر کسان نیول شوي دي. آغلې سیخانو سکایا د مارچ په 23 په یوه ویډیویي وینا کې د بیلاروس خلکو ته وویل:
ګرانو بیلاروسانو، د ځان په اړه په دې وخت کې د یو کال پخوا په هکله فکر وکړئ. تاسو له دې حقیقت ستړي سوي یاست چې دولت تل خلکو ته دروغ وایي او هغوی تحقیروي. تاسو په خپلو پخلنځیو کې ژغیږئ چې نور داسې ژوند نسي کولی، خو باور نه لرئ چې کوم شی بدلولی سي. تاسو لا هم تصور نسي کولی چې 2 میاشتې وروسته به څه پیښ سي. زموږ لپاره به نوی ژوند په دوبی کې پیل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس وایي چې تر 290 ډېر بیلاروسان سیاسي بندیان دي. د ماریا کالاسینیکووا او ایهارو لوسیک د وضعیت یادونه وکړه. پر ماریا کالاسینیکووا ملي امنیت ته د خطر تور پوری شوی، خو د هغې ملاتړې دا تور بې اساسه بولي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسله والو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر حاجي غلام جان په ډزو وواژه. د حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان ارنولد د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پرېکړې هرکلی وکړ. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم په پام کې نیولی دی. راپورونه وایي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. سلګونو یغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګیي د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدلو طرحې غلط تعبیر اخیستل سوی دی. د دې دفتر ویان وایي چې د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح سوی او دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړې وه.
د مسکو لنجمنه غونډه هغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وشو او په پایله کې یوازې لسماده ایزه پریکړه لیک خپور شو. هغه پریکړه لیک چې د طالبانو له اسلامي امارت سره یې مخالفت خود او افغان حکومت ترې هرکلی وکړ. خو له دې غونډې د نږدې یوې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي اسوسییټډ پریس ته ویلي د مسکو په غونډه کې د طالبانو پلاوي پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت بیا جوړېدل د افغانستان د شخړې یوه احتمالي حل لار ده. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح شوی. د دې دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړې او د اسلامي نظام جوړېدو له طرحې غلط تعبیر اخیستل شوی دی.
افغانستان کې څنګه حکومت راځي څه نه راځي څه دی دا د خپل افغانانو کار دی. په دې کې بل چا ته ضرورت نشته چې څوک د بهرنه فرمایشونه وکوي. نو د افغانستان مسله خپل افغانانو پورې تعلق لري. داخلي مسایل چې څنګه نظام راځي او په کوم شکل باندې افغانان خپل منځ کې سره جوړیږي.
د مسکو له غونډې وروسته که څه هم زمیر کابلوف یې د پایلې په اړه خوښ دی، خو له دې وړاندې د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د مسکو غونډه له تاوتریخوالي سره مل او روښانه پایله یې نه درلوده. د دوی له قوله په دې غونډه کې طالبانو پر خپل دریځ ټینګار کاوه او نرمښت یې نه لار. د دې ټولو سره سره یو شمېر سیاسي شنونکي وایي په سیمه او نړۍ کې د اسلامي امارت بیا جوړېدو سره مخالفت شته، خو د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه لا روښانه تصویر نه دی جوړ شوی. لدوی یو عمر شریفی وایي امریکا او نور په دې اند چې د اسلامي امارت بیا راتګ د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ ته ګټنه رسوي.
روان دي دوه مسوحه کبال
د سولې دوم پړاو چې مونږ باید شاهد وو پر همدې محور راڅرخي چې د اسلامي امارات په بیا راتګ سره په افغانستان کې سولې یقیني شي ډیر کم دی. اوس پر همدې موضوع خبرې روانې دي او د مسکو غونډه د یو حد روښانه کړه.
د سیاسي چارو د شنون کې لقوله د مسکو غونډه د استانبول د غونډې لپاره چې د اپریل په لومړۍ کې به وشي لار پرانستون کې وو او هلته به د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه نظریات روښانه شي. د مسکو غونډه د تیرې پنځشنبه په ورځ وشوه چې پکې د روسیې، چین، امریکا او پاکستان سربیره افغان حکومت، ځینې سیاسیونو او طالبانو ګډون کړی و.
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس د دې هونې د خبرونه موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندريو ته ځنګړې شوې ده. مہر د خزې له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې ل نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپل خزې دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي؟
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نشي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې د خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین وخت هغه د روم او ناوې ته مخکې لګي چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولی شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
او کسان چې پودی آگاه دي، خبر دي، هغه ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغه ته قناعت ورکړي، هغه ته عوامو پوهاوی ورکړي.
موږ هڅه کړې ده چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
څرنګه چې ما غوښته او څرنګه چې زما هغه فکر او سوچ و چې زما واده باید داسې وشي، خو هر څه هماغه سره روانو. خو دی زما د واده په اخرې شیبه یا په اخرې لحظات کې زما د پلارګنۍ یا خسرګنۍ ترمنځ د مهر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنۍ زما پلارګنۍ ته وویل چې باید مهر کم کړي، خو زما پر پلارګنۍ ونه منله چې مهر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده اخرې شېبې غم او ستونزو مو بدل شوې.
دا شل کلنه ملکه و چې په واده کې یې پلارګنۍ او خسرګنۍ د دې د مهر په سر شخړه کړې وه او د واده د خوښۍ مراسم یې په خفګان بدل شوي وو. ګلبي پیپیا د خپل زوی د واده کیسه کوي چې ملکې ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مهر په سر د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
خدایوال نمونږ ته چې ونه وای اوس دیش لکه روپۍ د دې په مهر کې واچوي. مونږ ورته وایو چې مونږ کور نه لرو، د کرایي کور کې ناست یو او دیش لکه روپۍ مونږ د کومه کو وایو. نه زه خو نه غواړم، خو چې دا همدار رواج د دا په کې واچوي. جنگ دی، اوبغال مغال دی. تا ولې د اول نه مونږ ته تاسو ونه وایو چې مونږ دیش لکه روپۍ په مونږ باندې دا ښځه خرڅوي چې همدا خرڅ هم څوکو کې خو دیش لکه روپۍ نه ورکوي.
په ډېر شمېر کورنیو کې د نجلۍ مهر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کیږي. دغه ټاکل شوی مهر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او د راکمولو هڅه یې کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپینګری رامخته کیږي. د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مهر یو اندازه دي د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکمه کړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکرارېږي او ورسره هر ځل د ناوې له مهر څخه یوه اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي. خو دغه دود ډیر ځلې د ناوې د مهر په کمیدو پای نه مومي، بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراري غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکی شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مهر په راکمولو کې ځان مجبوره بولي. 25 کلن توریالی د خپل نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مهر په سر لفظي شخړه کړې ده. د نجلۍ